مفهوم دي په لنډو ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس ته کوي، نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کوي شی زده کوي. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل او سی او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنې دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د وکمنې دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پادشاه وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه له خوښې دا د سولې لارې مختتلي، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولې ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلند کوي په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلود، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشیدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شاو ډیر شه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمل د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې یاد دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه ورسته هغه ناروغي چې د تور پیښه و، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه. دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله 40 کاله واکمني وکړه او د 40 کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړ او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو دا چې د پېښور ته ولاړ سي. په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او وروسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو، یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچو حکومت وکړ په نامه، چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو. همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي، او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لار واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو په لار کې د زینو کسانو له خواني ول کیږي، هغه ړون کیږي، او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي، او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنگیږي، چې بیا د دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل شو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نو موري بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوه، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوزي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي، او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوزي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوزي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي، او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهرمانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مېمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا. د یونان تمدن د نړۍ د ډېرو پخوانی تمدنونو څخه یو ډېر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرت د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 زیږدیز کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالی کوي. د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار، د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2500 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنۍ نشتون درلوده. یو مرکزي واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځته راغله او د دغه واکمنی پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریي قبایلو د حملو او د هغه د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریي قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریي قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجه او د همدغه اریاناویجه څخه دوی د اروپا خواته لیږدول سوي دي او 2500 مخزیجدیس په شاوخوا کې به دی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل او هغه لومړنی ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسیدونکي د ځان تابع کړل. یعنی کله چې د یونان سیمې ته راورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسیدونکي چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې تر لاسه کړې. د شپاړسمې مخزیجدیس پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړنۍ واکمنۍ بنسټ کې شودل سو او په همدغه کال کې ستري او ښکلي ودانۍ هم جوړې سوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته سو چې دغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې وه هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجهولي کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوي وه، د یوې ډلې په سر کې د سپارت
دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودی، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي، او د دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخې ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخې ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یوه الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یوه خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې تر څنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې و په دغه سیمه کې، د همدغه له امله یونانیانو په ډېرو خدایانو باندې باور درلودي، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه، دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ شوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دی. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دا عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول، چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل، چې د دې دا یو بل باور و چې دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده، چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دین مراسم سره تر سوال د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاس راغلي دي، چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او د سنور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغه به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده او یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغه د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه به د خپل ودانی د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبره او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسترولنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فلسفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي، چې دا ډیر مشهور فلسفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فلسف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده، چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلود دن کې فلسوف دي. دا اوس موږ اوس تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کو، د چکله د یونان امپراتوري د منځ ولاړه، نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنی دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځای اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنی دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. کال او د روم شار په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتیني نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل سوی دی او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 1509 زیږدیز کاله پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کېښود، یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ کېښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د د واکمنۍ څخه په دوره کې یا کله چې د واک ته ورسېدی د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع سو چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او دغه دوره بیا د 1400 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او د واکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلې کړ، محکمې جوړې کړلې، پوستي خدمتونه یې جوړ کړل او د دې ترڅنګ فساد د منځه یوړې چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلې دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایت و. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلې بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بل هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ سوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودی چې پلازمینه په 1450 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح سوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، د هغوی عبادت به یې کاوه، دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او اتارود پیغام رسون کې خدای ګڼل او پرم کې ډېر عبادتونه هم ودان سوي دي چې په دغه ځینې کې به غیبوین کې شتون درلود چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې ترڅنګ میسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلود، د همدې عمله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات پخوانی نظریات ځای ونیوي او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان غیر رومي خلک او غلامان و. د دې ترڅنګ په روم کې د غلامانو حالت ډیر خراب و، هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی او دغه غلامانو ډله چې هغه د دوی حالت ډیر خراب و. د همدې عمله ځینې وخت خو دومره مسته کېدی په رومي ټولنه کې خلک په بیلابیلو دندو باندې بوخت و، د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تیروي او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې به ښه ژوند نه درلودی. د دې ترڅنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې هغه درې څنګه درلودی چې یو مدني کورنی قانون و چې هغه یوازې د رومیات باور لپاره رامنځته شوی و، دوه هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېم هم طبيعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډیر کار درلودي. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی و. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی چې تر اوسه هم د دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو تر نن څخه کوم دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځ پر همدې پایته رسو درس ترلاسه کې درس پر مې پخته سپارم، شو وخت ولري شي چر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي